سياسي النظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا په ګډون د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې غړي اعلامیې کې چې نن خبر شوی ویلي د طالبانو دی پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو خزینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي. د طالبانو له لوري په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر لنن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. په زابل کې د سورلۍ د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د غور ولایت ټول لارې د سخت واورو له امله د ترافیک په مخ تړل شوي. په دې کې د غور هرات او غور کابل لوی لارې هم شامل دي. او راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان وټاکل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي راډیو مخکښ شزی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړی. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو شدینه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د شدینه کارکونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: سخت اندېښمن یم چې په افغانستان کې د بشري مرستو په رسوونکو ښځو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکې مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د ده تر څنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړې ته غبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کې ویل چې امریکایي چارواکي باید د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې کړې دي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه. دغه پریکړې به د ښځو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي، پر دې موضوع را سره آغلې همیرا آکا خیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه، آغلې رابیه یوه کارکونکي چې اوس یې کار د لاسه ورکړی، او آغلې امینه عزیزی د بشري حقونو فعاله خبرې کوي. لومړۍ پوښتنه به آغلې آکا خیله ستاسو څخه وکم چې د پر ښځو باندې د کاري بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مانه خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو، بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې لپاره فکر کوم چې کم معلومات چې ما ته رسیدلي هغوی هم خپل کومکونه بند کړي دي، چې دا ډېر یو غټ او ستونزمن ناورین ده. حتی خطر د مرګ هم په دې کې شته، ځکه انسانان چې وږي سي نو هغه ده چې کوم بل هېڅ فاید او مدرک ونه لري د کومکونو په واسطه دوی خپل ژوند مختبی یي، هغه هم په بند کې. تاسو فکر وکړئ چې دا به څه رقم یو حالت وي. او بل خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیر په یو خبرګون دستون نه هر کېږي. زه فکر کوم ستونزا ډیره لویه ډیره ستره او ډیره غټه ده، لدې نه چې موږ خبرګون وښیو یا نړیوال دوستان خبرګون وښیي. لطفا زموږ حق باید خلک واوري. ستونزې دي، مشکلات دي، ژمی ده، په ژمي قاطي ده، په ژمي کې ولګه ده، په ژمي کې یخ ده، خلک ټول په کورونا ناست. تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاش وو، یوه ښځینه کار کوه چې د هغې معاش راوړو د 10-12 نفره ساعت، هغه هم په کور کې ناستله. نو زما نظر دا ده چې له دې نه د افغانستان په ښځو باندې تیل واچوئ چې یو دم طالبان هم د دې ستونزو نه خلاص شي، او د ښځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور غبرګونونه ونه ښیي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چیرته رسي. تاسو ما ته یوه افغانه او مسلمانه میرمنګه وښیي چې هغه کله بېجابه وتې ده، نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسني نظام کې، او نه به هم په راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ما ته څه ویلي دي. د دې ضرور نه ده چې اسلام به څوک په ما تطبیق کړي، ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید څه رقم حجاب مراعت کړم، زه باید څه رقم د کور نه ووځم، زه د یو حلالې روزي پسې ووځم چې زه خپلې 10 نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده، څومره موږ تحمل وکړو نور.
مننه اغلی اکا خیلی. زبرت تاسو تر اعظم امینه عزیز صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی اکا خیلی خبرې ووریدلې. دوی ویل چې شذې به حجاب نه دی راوتلی. زما پښتنه دغه ده چې ک شذې به حجاب نه وی راوتلی او شذې په خپل هر ځل زموږ سره په دی خبرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر شذې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وی، هغه ویل دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه. نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د خطو د حجاب مسله د وی بهانه په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنه نو په افغانستان کې د طالبانو نو وړاندې هم اسلام او حجاب د دوی پښتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي. آن د طالبانو لورګان چې په بهرنیو هیوادونو کې په پونتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغه مره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کونه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی پر رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د وی وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي چې پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې لټولنې څخه محو کړي او په کورونو باندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
اغلی اکا خیلی، دغه مرستی چې تاسو یادونه وکړه چې مرستی به په افغانستان باندې قاته سي تر ډیره، خو د دې ترڅنګ نوري موسسه شای فعال وي او هغوی بیا هم فندونه ولري د خلکو ته پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نوي چې ور ویره سوي لکه تاسو چې ویل چې شذي هغه اولینی کومک کوونکی وي چې کورو ته د نن نن وتلای سوې د خلکو سره خبري کولای سوې، خو یو پردی ناري نه په افغان ټولنه کې وکور ته د نن نن سور نن وتلای چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو د پاره. نو دغه پروسه څومره ټکنی کېدلای سي؟ او بل خبره دا چې دغه مرستی به څوک رسوي؟ آیا دا موسسه به مجبوروي چې بیا طالبانو ته دا مرستی په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناوري لزکه جمع ده، او په جمع کې موږ تاسو په یو چې دیواز لکوره نه او اوس خو ټول دیواز لري، ځکه چې په هیڅ کور کې د څه کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش اوري او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دوه خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف کړي، لکه څنګه چې څه ویلي هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې، هغه هم هغوی باندې هم دغه سلسله او مرحله راځي. ځکه په تېر کې موږ او تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلي، بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کښېني او دغه کومکونه ونهشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپل جواب کې دا به بهتره په دې خاطر زم نه پېږم چې کله خزینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدې ضرورت ده باید خزینه د خزینه وکړو کې خزینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي اجازه لري مګر نارینه نه شي ننوتلی دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي بیا دوی د چا محرم دي دوی چا ته محرم دي دا جواب باید دوی خپله ووایي نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده خلک د ستونزو قاطع د ولږې سره مخ دي زه د دې عواقب ډېر خطرناک وینم من کېدای شي چې یو قاتل له مخې نه د یو د ولږې له مخې نه من یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو
بله ډېر مننه آغلی عزیزی اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکوي او پر کورو باندې کښېني دغه ښځو یعنې د سات تیرې دپاره چې خپل سات تیر کې کار نه کوه بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټې د خپلې کورنۍ سره په د مالي لحاظ مرسته وکړي اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ورباندې ودرېږي د اقتصاد د لحاظه د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر
دغه موسسات چې کدو کار کول مرستندوی موسسات یعنی یوازې دوی نور کورنیو ته مرستې نه رسولي بلکې دوی کې چې کوم نجونه او کدو کار کوو دوی خپل عام د خپل کورنۍ لپاره یو تکیه گاوه ځکه اکثره نجونې او کدو د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو دوی یوازنې ګټیالې وي نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي لدندو منسي نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري یعنی د دوی وزنه چې د په خوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي
تاسو یادونه وکړه چې دغه شدې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه کدا سی و انګیرو چې حتی یو شزه و دغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپل کورنۍ سره د مالی مرسته وکیاو دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سی او کار وکي دغه موضوع څومره جدي ده یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا تاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي کنه
دا مهمه موضوع ده چې باید له چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی ونه اخیستل شي خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه چې دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دی فرض برخه ده له پامه غورځوي نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته یوسي په هغه به دوی څه ډول
پوسی اغلی اکا خیلی ستاس څخه به پښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د شذو په حقونو باندې پونه دي خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکوي تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکړي دي
سل په سلو کې په دې خاطر چې اولین حق د شذو د اوناسو د طبقې دا چې پاک خدای قران شریف دا ویلي چې تعلیم په خزه او په نارینه فرض ده دا سره رقم اسلام ده دا سره رقم قران او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د ذات له حق نه محرومي دا کوم دین ده هغه دین چې زی پیژنم خو باقي کې خو ویل شوی دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي زده کړه وکړي دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي دا حق موږ ته قران راکړي دا حق چې موږ نه اخیستل کیږي د دې جواب باید دوی وایي زه د ما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه د اسلام نه د شریعت نه د خپل سیاسي اهداف لپاره استفاده وکړو خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهداف قرباني کو زه فکر کوم د دې عواقب خراب دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټول نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي تاسو باور وکړئ دا اوس موږ خویندې چې ماستر دي لسانس دي دکتورا دي په کور ناستې دي او اوسنۍ وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمه مکتب لري تاسو خپل قضاوت وکړئ دا کوم شریعت دا کوم اصول دي دا کوم قانوني شریعت خو چې زده کړه او تعلیم وکړه نو دا خو څه استفاده لري ما په نظر او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه به حجاب اوتي زه دا جدن دا موضوع تخبی کوم هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو
مننه اغلی اکا خیلی. اغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انلینا بربوکیو د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. دوی نیمایي نفوس له بل اساسي حق څخه بې برخې کوي، د بشر دوستانه اصولو څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتي اړتیاوې په خطر کې اچوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی، او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې او داسې پریکړې کیږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویژله دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپل سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي، څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامي او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسؤلیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سی او پاملرنې کیر په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر سته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه موسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه موسساتو چې خبرې نه دی ورکړې د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه موسساتو چې په رسمي ډول د خپل فعالیتونو د بندیدو خبر نه دی ورکړې فعالیتونه ځنډیدلې دي او د فاتوري رخصت دي. نو کچېرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، له دې وروسته به ځینې نور موسسات، ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کول ته ځلخې نکړي او رابه نشي دلته.
او ردونکو، اوس هم زموږ د خبرونې درېمه مېلمنه اغلی رابیه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داسې کار کوونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ورکړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې ترڅو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بل آخره تر مقاماتو ورسیږي. خدای مهربان دی ترڅو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خو ډیره واضح خبر ده چې که چېرته یو څوک خپله دنده له لاسه ورکي، یعنی مخکې دینه چې ووایم چې خپله دنده له لاسه ورکي څه اغېزې لري، اول باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بالاخره یوه دنده لاسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را په دې خوا چې دوی ښه او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بالاخره تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بالاخره مکتبونه په ستونزو او مشکلاتو سره لوستل کېږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټولو ته واضح ده. خو بالاخره یو څوک کولی شي چې دا ټول ستونزې شاته کړي او ښوونځي څخه فارغ شي، پوهنتون څخه، او بالاخره یوه دنده لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دندې څخه په استفادې سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي، خپل هیواد ترقی کې ونډه واخلي، او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپلې کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي، نو ډېر ستونزې ګالي او بالاخره بیا یو مقام ته رسیږي. او داسې چې مقام ته ورسیږي د داسې ستونزو سره سره او د هیلو سره بالاخره خپلې دندې ته وظیفې ادامه ورکوي، خو بیا بالاخره داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کېږي، نو دا ډېرې ناوړې اغېزې لري. یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې، د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي. دا د دوی په ذهني پر رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه هم دا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغه سیوه ضربه بیا ورکړه شوه، خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخته ورځ راغلې ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخته ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هیواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا یې ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمات چې ایستل شوي دي، دا کلونه زحماتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټوله دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، چون دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې چون یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ته ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی، ویل به وادي به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصو. اما برعکس، نه یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاص نه شوې، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شو، ټول مکمل وناست که هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوه که په خصوصي سکتورونو کې، ټول یې په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه وایي چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپلې کړنو ته توجیه ورکوي، د خپلو کړنو توجیه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څنګه دوی په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراته وو. څنګه نه مراتې ده؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل. اول د پوهنتون محصلان څومره پاک صفا حجاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوه، ولې په کور کېنول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویندې خپل اولادونه بدناموي څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې د خپل کار ته توجیه ورکړل شي؟ دا ډېره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
اغلی رابیه زبیر ته تاسو ترځم. اغلی عزیزی، تاسو د زموږ د ملمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. اغلی عزیزی، ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري؟ ولی دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ مننه نه اوري.
دوی منتخب حکومت نه ده او راغلی دي، بلکل دوی په زور راغلی دي. کچیرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت درلوده، د دوی غوښتنو ورته ارزښت درلوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوښه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړې وي، د افغانستان د خلکو په خوښه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دې ترڅنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسو زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو کاغوی هر څومره غوښتنی ولري خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریز باندې ولاړ دي، او د طالبان حکومت هیڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه د ولس منځ نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
اغلی رابیه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه ښځې وي. ستاسو په نظر کله چې ښځې نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولی او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې ښځې ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردی نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضربه رسولی سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بې وزلي دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یوه لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه، ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زمونږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره ته یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي، تر څو هغه کومکونه چې دي، ضروریات چې دي، میرمنو ته میرمنه ورسول شي، ورسوي شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسي چې اوس دوی بندیزونه پی لګولي دي، دوی دا د اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپل دندو ته ادامه نه ورکو، یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي، دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي، بالاخره شاید کېدای شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنی دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دوی لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هیوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي، او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري که نه، نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به زی ګاونډیو هیوادونو ته متاسفانه یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بې وزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي، نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي. نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بې وزلو سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کوی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته، او تګوره دا هم یو بل تومت دی. خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هیوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی هغه به بېرته بیا ګاونډیو هیوادونو ته ځي، او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري، او څوک به مرسته هم نشي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی، نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
ډیره مننه اغلی رابیه. اوریدونکو د مخکښ شذ خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. ل خپل درو سره ملمنو همیرا اکاخیلی، اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی دی رہو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی دی رہو.
پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن